اوریدونکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه دینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوی ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفقناخ افغانستان خبری اژانس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصویرو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازو نښلول شوي دي. د مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې شراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان یا رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمېر نږدې 1500 زره ښودلی چې هلته د استوګنی اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو اربع تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار کړی. د ښاغلي کرزی په ایکس شبکه کې پرون شنبه لیکل شوي چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500 تمریناتي سیالۍ کوي. د شارجه د کرکټ په نړیوال میدان کې د غلوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15مې تر جنوري 2مې نیټې دوه یا ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې شلوریزه سیالۍ ترسره کړي. البته د یا ورځنۍ لوبو لپاره د لوبډلې نوملړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشرۍ اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو ترڅنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په دویمه 500 لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به درې شلوریزې لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان په غزه کې د پټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانې په سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدی شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقبي په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کوي. ایران چې د حماس ډلې ملاتړ کوي د امریکا د ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګری سازمان ګڼل کیږي. او ملګرو ملتونو پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایرانی ولاسل سویډنۍ ډاکټر احمد رضا جلالی د اعدام له سزا سره مخامخ دی. دا وروسته له هغې چې د سویډن یوې محکمې د ایران د زندان یو پخوانی چارواکی حمید نوري مجرم وپیژند. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي چې داسې ځورونکي خبرونه شته چې ممکن جلالی ډېر ژر اعدام شي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې جلالی په 1395 لمریز کال کې د جاسوسۍ پر اسرائیلو د اطلاعاتو خرڅولو او پر ځمکه د فساد د خپرولو په تور محکوم شوی. هغه تور چې د سویډن حکومت او د جلالی ملاتړو رد کړی. ملګرو ملتونو په نږدې راتلونکي کې د جلالی د اعدام په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښولې چې ویره شته چې د سویډن استیناف محکمې لخوا د حمید نوري مجرم پیژندل به په ایران کې د څو سویډني بندیانو برخلیک په خطر کې واچوي. ترنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي له اقتصادي فعالیتونو د ښځو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکېچن کړی. د ښځو د حقونو یوه فعاله د دې محدودیت په اړه وایي
ښځو نه د دوی د کار کولو حق اخیستل هم د دوی پر روان باندې ژور تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې.
په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او همدا ډول له پوهنتونونو څخه منع کړي، د طالبانو حکومت ته رئیس الوزرا مرستیال وایي دوی غواړي دیني مدرسو ته وده ورکړي.
امارت اسلامی چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقلید، د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مستقبلي
اسرائیل د حماس لړل سره پرون شنبه هم جګړې ته په دخیل دوام ورکړ چې د غزې پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د دې او نورو راپورونو ترڅنګ په روان یو سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم را سره اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي له اقتصادي فعالیتونو د ښځو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکېچن کړی. نن د ډسمبر میاشتې 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو د کار د منع کېدو یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو کار منع کړی او دې کار اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې چارې اغېزمنې کړي. وچا اټکل کوي چې په 2024 میلادي کال کې به یو څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې 23,000,000 کسان بشري مرستو ته اړ وي. جزئیات په دې راپور کې.
د ګڼو نورو بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره په دې باور ده چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار منع کولو د افغانستان اقتصاد ته لوی ګوزار ورکړی دی. دغه ادارې پرون په ویلامیه کې ویلي د افغانستان ماتېدونکی اقتصاد چې تر ډېره پر بشري مرستو متکی دی له اقتصادي فعالیتونو د ښځو د منع کولو له کبله لا په خرابېدو دی. د اوچا د پرونی اعلامیې له مخې محدودونکي سیاستونه د دې سبب سوي چې ښځې له زیاتو مرستو او خدماتو هم بې برخې سي او دې کار د نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو پر مشارکت هم منفي اغېز کړی دی. نن د دسمبر میاشتې 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو د کار د مخنیوي کال پوره سو. ملګرو ملتونو تیر کال په دې مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو دا ډول فرمانونه د ښځو له اساسي حقونو او د بشرپالنې له اصولو څرګنده سرغړونه ګڼل کیږي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفه حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې له ډول ډول فشارونو ځورېږي.
دا ډېر د تعصب ځای دی چې یو کال کېږي ښځې د کار کولو حق د مؤسساتو سره، د ملګرو ملتونو سره، د هغه مؤسسه یا ملګرو ملتونو چې د اساسي حقوقو لپاره کار کوي او تساوي د حقوق د هغوی اصل د عدالت د هغوی اصل د خو ښځې نشي کوي چې په دغه مؤسساتو کې کار وکړي او په څنګ کې ښځو نه د دوی د کار کولو حق اخیستل هم د دوی پر روان باندې ژور تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې بد تاثیر کړی دی او هم خصوصا د ښځو د کورنیو او د اقتصاد باندې نو دا ډېر د تعصب ځای دی.
پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودونکو پالیسیو په دوام د 2023 میلادي کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. که څه هم په وار وار د طالبانو پر دغو محدودیتونو انتقادونه سوي دي خو دغې ډلې بیا هم خپل دریځ بدل کړی نه دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي څه باندې 800 ورځې کېږي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پانتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل له څه باندې یو کال راهیسې منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو ته نسي تللی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی. د دې ترڅنګ طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم تړلی دي چې له دې درکه هم پلسګونو زره ښځې وزګاره سیوی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی دا کړی چې په تېرو دو کلونو کې په پاکستان کې په 9 ترهګریزو فعالیتونو کې افغانان ښکېل وو. یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال له ترهګرۍ سره د تړاو په تور شپک شپیت افغان اتباو تیر کال شپک وشتنانی ول شویدی. خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان و پخوانی افغان دیپلوماتان وایی پاکستان پا ورسته یو که حدث پیل کرده چه زان ده ترهگره ده روزون که هیواد پتوگه نه بلکه ده ترهگره ده قربانی هیواد پتوگه یاد کرده. پا داسی حال که چه ده دوی پخبر پاکستان ده ترهگره ده روزونی پراخ مرکزون لری جزیات پا دی رپور که.
د پاکستان لوري له ترهګری سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوره کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې 29 افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر بنسټ ویلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپېته افغان اتباع سکل او شپږ ویشت نور تیر کال نیول شوي چې په نهه شپېته ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. په راپور کې دغه شان ادعا شوي چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوي. پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په 12 پیښو کې 40 افغانان ښکېل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنې پیښې زیاتې شوي. د روان دسمبر په 12مه د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درویشت پاکستانی امنیتي سرتیری وژل شول. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپږ حمله کوونکي افغانان وو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګرۍ د روزونکي هیواد په توګه نه بلکې د ترهګرۍ د قرباني هیواد په توګه یاد کړي، په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو روزنې پراخه مرکزونه لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي راډیو ته ویل
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو د دې چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بیا د هغې نه امتیاز ترلاسه کړي او مرسته ترلاسه کړي. بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي او دوی چې کومې غوښتنې د هغې نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي پاکستان تل هڅه کړې چې د ترهګرو ډلو په روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواښي، خو اوس د خپل هیواد دننه د نامنې تورونه پر افغانانو پوري کوي.
دا ټولې ترهګرې ډلې په پاکستان کې پیدا شوي دي، هلته روزل شوي دي، تجهیز شوي دي او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوي دي. نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بیچاره مهاجر دي، دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي. زه فکر کوم دا یو تهمت دی په افغانانو باندې او دا واقعیت نه لري.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده، باید په کور دننه حل شي.
یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کابل کې د ریاض العلوم مدرسې څخه د یو شمیر زده کوونکو فراغت غونډې ته دا خبره کړې، خو هغه نجونې چې طالبانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړي دي وایي دیني زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو عصري زده کړې هم یوه جدي اړتیا ده او طالبان باید اجازه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په دیني مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دیني مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تېره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دیني مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي اسلامي امارت غواړي پر دیني مدرسو ډېر لګښت وکړي.
امارت اسلامي چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقوی، د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مصرفوي.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصورو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دیني زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار که زنان تعلیمات
کله چې نجونې دیني زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شب سویتا چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تېر یو کال راهیسې له پوهنتون راګرځول شوی وایي
تنها برای یک جامعه
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې تر څنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنی عصر کې ترې ګټه اخیستل کېږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
اسرائیل د حماس له ډلې سره پرون شنبه هم جګړې ته په دې هیله دوام ورکړ چې د غزې پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی او د اسرائیلو روانو پوځي عملیاتو د بشري مرستو د ویش په وړاندې خنډونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او افراطي ډلې حماس ترمنځ د جګړې په دوام پرون شنبه د شمالي ښار جبلیا پر فضا تور لګي پورته کېدل. دا هغه ځای دی چې د بې ځایه شوو تر ټولو لوی کمپ پکې پروت دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې سیمې اوسیدونکو پر دغه ځای د دوامداره بمباریو او د اسرائیل د ټانکونو د حملو کیسې کړې دي. په راپور کې راغلي چې په غزه کې د روانې جګړې له کبله 2,300,000 کسان بې ځایه شوي.
اتوجهنا من خان یونس عرفه اجينا على مدرسه الدوحه قالوا كم نفر انتم قلنا
له غزه د خان یونس سیمې یو بې ځایه شوی کس او دیرس کلان بایران الخاطب دی. هغه وایي چې ټول شتمنی هغه موټر دی چې د تر لزوی ورته پاتې دی. د دې په وینا د تر زوی د اسرائیل په حمله کې وژل شوی دی. الخاطب وایي دوی ته د بې ځایه شوو په کم کې ځای نه دی ورکړل شوی او پریکړه وکړه چې شپه او ورځ په موټر کې تیر کړي.
دا موټر می ژوند دی. د وی ټو ټین زکی پرتل د دې موټر درلودل بهتر دی، زکه چې موټر خوندي دی. زه په کې بدیجم کله چې راڅخه وغوښتل سي لسمی ووځم موټر چلانوم او بل ځای ته بیایم.
روانې جګړې د خلکو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بمباریو له کبله تر اوسه څه باندې 20,250 کسان وژل شوي دي. د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان وژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل، خو بې پرې سرچینو د غشمیرې تایید یې رد کړې نه دي. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزې خپلې حملې پیل کړې او ویلي دي چې هدف یې د حماس افراطي ډلې ختمول دي. د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې تقریبا د غزې د شمال عملیاتي کنټرول په لاس کې اخیستی او د غزې تړانګې پر نورو برخو د عملیاتو په پراخولو سره د جنوب پر لوري تمرکز ته ځان چمتو کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله له دوکانونو څخه د نویو جامو د پیرلو توان نه لري. دوی وایي کله چې هوا سړه شي د ژمي ګرمې جامې د لیلامۍ له مارکیټونو څخه اخلي، خو ځینو نور بیا وایي چې د لیلامۍ له بازارونو څخه هم د ګرمو جامو د پیرلو وس نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی موسم پر رسیدلو سره په افغانستان کې د بېوزله کورنیو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي چې د بېلابېلو لاملونو له امله سږ کال د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د ژمي ګرمې جامې نسي اخیستلای. د کابل ښار اوسېدونکې د څلورو ماشومانو مور فرزانه وایي چې میړه یې ناروغ دی او ماشومان یې په ژمي کې د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته په لیلامیو کې هم جامې واخلي.
مخکې به مو څه توان و، کاروبار به صحیح و، یعنی که نوي ته مسه نه رسېده لیلامي مې اخیستل. اوس داسې زیاته زما بچیان د پښو بوټونه نه لري، جراب یې نه لري، 300 روپۍ قیمت ده، زه اوس توان نه لرم. نو زه به لیلامي له څه نه واخلم، یا به زه نوي کالي خپل اولادو ته له کومه واخلم.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی عبدالله وایي چې دا مهال وزګاره دی او د ژمي پر رسېدو سره یې اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د لیلامي جامو اخیستل هم ورته ګران دي.
پیلن کارون نه نشته دی، خپلم د بیروزګار یم او په دغه حالاتو کې د اوړو روپۍ ګټل هم ډیر مشکل دی. نو کالیا غستل خو بیا پرېده، نو وضعیتونه ډیر خراب دی. نو اوس پل حال هم دغه جمعه را روان دی، لیلاموس خرڅېږي، مونږ پل حال لا نه دی اغستی ځکه وضعیت ډېر سخت دی، خراب دی. او یوازې زمونږ نه دلته په سیمه کې ټول خلک هم دغه سرګردانه دي.
د هرات ولایت اوسېدونکي بهار وایي چې په دغه ولایت کې د سږ کال شویو زلزلو د دغه ولایت د ډیرو خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. هغې له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ډیری خلک د جامو د اخیستلو لپاره لیلامیو بازارونو ته ځي ځکه دوی نشي کولای له دوکانونو څخه قیمتي جامې واخلي.
شرایط اقتصادي هرات هم چندان خوب نیه و جون
د هرات د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. له زلزلو وروسته خلک لا بې وسه شول. د هرات ښار په یو واټ کې د لیلامي او جامو بازار شته چې ډېر بیروبار دی پکې، ځکه د لیلامي جامو کارول ډېر دي. موږ یې هم کله ناکله کاروو ځکه چې په مغازو کې د ګرمو ژمنیو جامو بیه ډېره لوړه ده.
قیمتا خیلی بالایه.
د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د لیلامي او دوکانونه شته چې ډېره یې د سینمای پامیر او د افغانانو په سیمه کې دي چې خلک هر ورځ له دغو مارکیټونو څخه د اړتیا وړ جامې اخلي. خو د ژمي پر رسېدو سره خلک ورته نور هم راټولیږي او په سوړ ژمي کې د دوی بازار ښه تود وي. خو یو شمېر لیلامي پلورونکي شکایت کوي چې که څه هم د جامو د لیلام لپاره ډېر خلک راځي، خو د دوی د پلور بازار د تیرو کلونو په پرتله ښه نه دی. یو له دوی عزیز الله ازادي راډیو ته وویل:
سالهای گذشته که بود
په تیرو کلونو کې خلکو په ډیره ښه بیه جامې اخیستې چې موږ به ورته په 200 او 300 افغانۍ ویل هم اخیستلی شولی. اوس خلک نشي کولی چې په 10 او 30 افغانۍ وي هم نه شي اخیستلی. موږ هم خشره مالونه راوړو چې خلک یې د اخیستو وس ولري.
ډیری لیلامي جامې افغانستان ته له بېلابېلو هیوادونو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه واردېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس د ژمي موسم پیل شوی او خلک وایي چې په اکثرو سیمو کې هوا ډېره سړه شوې ده او ګرمو جامو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د کورنیو اقتصاد ډېر کمزوری شوی، بیکاري ډېره شوې او ډېرو خلکو د پیرلو توان له لاسه ورکړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د دې سازمانونو په راپورونو کې منعکس کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوس دا ویره موجوده ده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په شړلو سره به دا شمېره نوره هم زیاته شي.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د سورانو په سیمه کې یو 50 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمني د ځمکې پر سر پیل شوې وه چې پکې 4 کسان وژل شوي وو او دواړو خواو ته زیات مالي زیانونه اوښتي وو. یاده دښمني د قومي مشرانو د جرګې په وسیله پای ته رسول شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د سورانو سیمه کې هغه 50 کلنه دښمني پای ته ورسېده چې د سید کریم او عبدالهادي د کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر پیل شوې وه او پکې 4 کسان وژل شوي وو. تر اوسه دواړه خواوې په دې هڅه کې وي چې له یو بل بدل واخلي، خو د دیني عالمانو او قومي مشرانو په وسیله یې ټوپکې له اوږو کوزې کړې شوې او یو بل ته ورغاړي وتل. پخلا شوې کورنۍ هم د جرګې پر پرېکړو خوښي دي. سید کریم او عبدالهادی
د دې لانجې په حل خوشاله، د دې لانجه دا مشکل حل کا او قومونو حل کا او امارت اسلامي حل کا او ټول سپینګیری په حاضر وو او دې خبر نه دی ولسون نه موږ مننه کوو.
دا چې هر څه شي دا غینه ته تیرې راتلونکي ژوند زخه خسته خوشاله توکاره غواړم چې دې ټول شګل ته دا یو عبرت نه خای ته ډیر خوشاله سل په سل خوشاله.
د کوچنۍ او سترو شخړو په هواري او د دښمنیو په دوستۍ بدلولو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت د رول او ارزښت په اړه د جرګې غړي حاجی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل:
د قومونو رول چې دی دا ډیر مبرم دی، واضح دی چې چیرته قومونه رافانسي دي او دغه مسایلو کې دلچسپي وانخلي اسلامي امارت یوازې ځان نشي کولی دا مسایل حل کړي، ځکه چې هغه خپل مسؤلیتونه هم لري. د قوم خپل مسؤلیت دی، د اسلامي امارت خپل مسؤلیت دی.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت او قومي جرګو خپلې هڅې چټکې کړي څو په هیواد کې د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ شته دښمنۍ او کرکې له منځه یوسي. چې په دې لړ کې د کونړ په چپه دره او شیګل کې د لسګونو کالو پخوانۍ دښمنۍ په سوله بدلې شوې. د کونړ گاوند نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو دعوه کړې چې په نږدې 2.5 کالو کې یې له 800 زیاتې کوچنۍ او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو سره بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده. دغه مرستې چې راځي دا د ډبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي، دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي، وای تاسې خپل دغه مساکین خلک ونیسئ، موږ به بیا تاسو ته درسو سروې به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولی دی چې هغه زمیندار سړی دی، دلته ملک او ملکیت لري، نو مسکین خو ملا نه دی درولی. نو ملا نسی کولای چې مسکین ونیسي، ولې چې دغه د امامت باسي بالکل بیا نه کیږي، بیا نه امام کوي. او پاته سو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی، کیردار نسی کولای چې مسکین ونیسي، بالکل کیردار مسکینان نه نیسي. مسکین ته وای وای بل وار بیا ګورو، نو بل وار خو نه راځي، په کال کې دا یو وار مست راځي. نو دغه چې کار د مسکینانو سره روان دی، نو باید دغه زموږ ژختري او زاپري ورسیږي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخله افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری له وجې زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې تجربه کوي، دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي. نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي او افغانان په خپله دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نورو هیوادو ته په کاچاکي لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسني حکومت لاسنیوی دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان سرړی د دوه لاسنیوي وکي او دغه افغانانو ته حجل مرستي برابرې کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
نو اوریدن کو ازادي رادیو ته غواګي اساس موږ پرونی وستلی رښت سات اوریدلې شي د رادیو ترڅنګ موږ پر وی پړنه هم موږ پرونی تعقیبولای شي زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کم مخکې لدی چې لاړ شو د لوبو ل میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز ور پسې به د لوبو ل میدان خبرونه وي.